السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږو نتر وو بجو د خبري غړی کې ز منو شاستا سو کوربایم نیکه هله پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه ته پام وکړي د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د شپږو وسلوالو د وجلو ادعا کوي د افغانستان په یو شمیر سیمو کې نن سهارا سلور واره زلزله راغلی ده او امریکا په غزه د اسرائیل د محاصره او بمباری په وخت د عامو خلکو د تحفظ ملاتړ اعلان کړی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز ادعا کړی چې د شمالي وزیرستان د میرعلي په هیدر خېلو کې د عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال وجلی دي د پوز مطبوعاتي څنګ پرونده وخت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د عملیاتو پر مهال اته نور وسلوال جوړبل کړی او سلور یې ژوند دي ویلي د بیان لمخې د وسلوالو په دازو کې یو سرتیر هم وجل شوې ده د میرعلي ځنو اسیدونکو لمشال ریډیو سره په خبرو کې د پوزي عملیاتو په خلې کړي او تورې پورې کړي چې د پوزي عملیاتو پر مهال درې عام وګړي وجل شوې او ځنې نور جوړبل شوې دي خو په دې اړه اسنه دی ویلي د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی رسنوی ته پاستولي بیان کې دا وکړی چې د عملیاتو پر مهال یې 15 پاکستانی عسكر وجلی دي پوز دا خبر رد کړی دی دا په داسې حال کې ده چې پوز وايي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد اهدافي عملیاتو ته دوام ورکړي خو ځايي خلک شکایت کوي چې د پوزي عملیاتو پر مهال ولسی وګړي زورول کیږي د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په ملک کې د شفاف انتخاباتو غوښتنه کړې ده نو مولیدا سرګندونه پرون په پیښور کې د خپل ګوند لخوا د مفتي محمود کانفرنس په نامه غونډه ته په وینا کې کړې ده مولانا فضل الرحمن تور پورې کړې چې په 2013 کال کې په عام انتخاباتو کې استابلیشمنت غوښتل چې د دوی ګوند له پارلیمانه بهر وساتي خو د په وینا پر اټلونکو اټاکنو کې یې داسې کول ته نه پریږدي
پر انصاف باندې الیکشن منو پر انصاف باندې حکومت منو او دغه سي نظام نه لکه د همغه شولې ده
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د اعلان تر مخه د راتلونکي جنوري میاشتې په ورستۍ اونۍ کې به په ملک کې عام انتخابات کیږي د خیبر پختونخوا گورنر ویلي کې وفاقي حکومت فاند ور نکړي نو د صوبې په هنتونونه به ودرېږي گورنر غلام علي دا سرګندونه پرون په سواد کې د سیدو شریف لو میډیکل کالج څخه فارغ شو او ډاکټرانو ته د اسناد ورکولو د دستورینه ورسته خبري اعلان وکړي د سیدو شریف میډیکل کالج په دې دستوره کې یو سل دوا ویا ډاکټرانو ته د فراغت اسناد ورکړل شو غلام علي ویل د خیبر پختونخوا د سلی رښتو په هنتونونو په فاند کې 15% زیاتواله شو او دا 15 اربر په کېږي باید چې ورکړل شي د نوموړي په وینا نه ګران وزیر اعظم ورسره ژمنه کړي چې دا مسله به هوار شي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لنن سهارا سلور واره زلزله راغلی ده د امریکا د ځمک پوهنې یا جیولوژیکی سروې ادارې په خپل ویبپاڼه خبر ورکړي چې په دې زلزلو کې د لومړی هغه شدت تر ټولو زیات یعنی 6.3 درجه وو چې په هرات ولایت کې شوې ده د طالبان حکومت د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د نننۍ زلزلې له وجې یو تن وجل شو او 15 ژوبل شوې دي له دې وړاندې د اکتوبر په 1 او 11 هم د افغانستان په هرات او ورپورې او لګیدلو ولایتونو کې زلزلې راغلې وي ملګری ملتونه وایي چې په هغه زلزلو کې خواوشا 1300 کسان وجل شوې خو په افغانستان کې د طالبان حکومت د وجل شوو شمیر خواوشا 2500 یادوي د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دوی د هغه احاسو ملاتړ کوي چې په غزه د اسرائیل د محاصره او بمباریو په وخت عام خلک خوندې کړل شي په یاني حال کې ولسمشر بایدن حماس غندلې ویلي دي چې دا ډله د فلسطینیانو د خپلواکۍ د هیلو استازیتوب نه کوي نو موري دا خبره د اکتوبر په 14 د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې مشر محمد عباس سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي دا له هغه ورسته دا چې د ښکاری اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې په زد زمکنه یو عملیاتو ته تیاری کړي اسرائیل د غزه شمالي برخه تر 1 میلیون زیاتو خلکو ته امر کړي چې د ممکنه برید وړاندې له دې سیمې وځي د اسرائیل د امر حالت د بشري ناورین ویره پیدا کړي ده د اسرایل او حماس ترمنځ د ورستۍ شخړه د اکتوبر په 1 لهغه ورسته پیل شو چې د حماس وسلوالو له غزه څخه په اسرایل راکټي او ځمکني بریدونه وکړل. لهغه ورسته اسرایل په غزه بمباري پیل کړې ده. په دې جګړه کې تر اوسه دواړو خواو ته لک تر لګه 3.5 زره کسان وژل شوې دي. او ورسته خبر د لوبو د نړۍ د کرکټ په نړیوال کپ کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان اول بیټنګ کړی دی او انګلستان ته یې د 215 رنزونو هدف ټاکلی دی. دا مهال انګلستان لوبډله بیټنګ کوي چې پکې یې تر دې دمه په 4 ورونو او 1 بال باندې 19 رنزونه جوړ کړي دي او 1 لوبغاړی یې اوټ شوی دی. د کرکټ 500 ورځ نړیوال کپ د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوی او د نومبر تر 19 به دوام لري. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان په مليلي کې د عملیاتو پر مهال د شپږو وسلوالو د وجلو او سلورو ژوندۍ نیولو ادعا د پاکستان فوج کړې ده. مولانا فضل الرحمن په ملک کې د شفافو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 21مه هیواد تستنیږي. د پیپلز ګوند ځینې مشران وایي نوموړی دی په جیل کې خپل سزا مکمل کړي. په پوهان وایي
دا د انتخابي مهم حصہ دا او د سیاسي بیانات دي او زمو په خیال پدې کې څه حقیقت نشته او نه لري د ځړنا دا خبرې دي.
د سواد سیدو شریف یوسل او هاویا الکانو جنکو ډاکټرانو د فراغت اسناد واخیستل. دوی صحه ساته او اراده لري.
مونږ ډیر زیات نن خوشاله یو ځکه چې د دې ډیګری لپاره مونږ ډیر زیات مهنت کړې دي. زموږ کوشش پدای چې مونږ خپل هیلث سیکټر بهتري طرف ته راولو.
په لندن کې زرګونو خلکو د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره مظاهره کړې ده. یو شمېر نور کورنۍ سیمې زو نړیوال ریپورتونه به هم واورې. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان فوج امات
د مشال ریډیو خبرونه دي. ورزو د دې غړې اولنې موضوع تل ک څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په میرلي کې د عملیاتو پر مهال د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوز مطبوعاتي څنګه پرون ویل چې په عملیاتو کې یو سرتیر هم وژل شوی دی. د مطبوعاتي څنګه په بیان کې راغلي چې 4 وسلوال یې ژوندینی ویلي او 8 نور ژوبل شوی دي. خو ځای خلکو مشال لري ته ویل چې په عملیاتو کې ملکی وګړي وژل شوی دي. بلخوا نه قانون وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ادا کړې ده چې ګڼ شمیر سرتیرو ته یې په دغو عملیاتو کې مرجوب لاړولې. خو په اوس بیا دغه اداره دوي. نور حال د عمر وزیر رپورت کې اورو.
د پاکستان فوج اماړي کوسانګي آی ایس پی آر رسنیو ته استولې بیان کې ویلي چې پرون د اکتوبر په 14مه میرلي کې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژلي، اته یې ژوبل کړي، 4 نور یې ژوندي نیولې دي. د بیان تر مخه دغه عملیاتو کې د وسلوالو په ډزو یو فوزي عسکر هم وژل شوی دی. بیان زیاتوي چې میرلي حیدرخیلو کې امنیتي ځواکونو تر 7 ساعته پورې وسلوالو زید عملیات وکړل چې تحریک طالبان پاکستان شپږ وسلوال یې ووژل، 4 یې ژوندۍ ونیول او 8 یې ژوبل کړل. د میرلي اوسیدونکو هم مشال ریډیو ته د عملیاتو پخلی وکړو او د غلطه ځای خلکو وویل چې تر 7 ساعته د فوز کاروایی روانه وه. سړکونه بنول، ګرځبندیز لګول شوی و. خو ځایي خلک بیا تور پورې کوي چې عملیاتو کې 3 ځایي هم وګړي وژل شوي او ځنه ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی رسنیو ته استول بیان کې بیا داوا کړي چې د غلطه فوز د دوی زید عملیات وکړل، چې دغه عملیاتو کې دوی 15 پورې عسكر وژلي او د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دوی ملګری نه بلکې هم وګړي وژل شوي دي. خو فوز د وسلوالو دغه داوی ردوي. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او فوز پولیسو ترمنځ نښته یو په بل بریدونو کې تیزی راغله. ځای خلک اکثر وختونو کې شکایت کړي چې وسلوالو زید عملیاتو یا کاروایو کې عامله زبرول کیږي، چې د مخنیوي غوښتنې په وار وار تکرار کړي دي. بل طرف وسلوالو زید غلطه د فوزه دفي عملیات هم د سمودې نه دوام لري. حکومت فوز او پولیسو په وار وار ټینګار کړي چې سیمه کې امنیت تضمن دي، عام خلک نه زبروي، وسلوالو زید بې توفیر عملیات کوي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل موضوع ته د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وای پر اتلونکو عام انتخاباتو کې به درغلی ونه منی او حکومت ته پکار ده چې د عام انتخاباتو په شفاف توګه تر سره کېدل یقیني کړي. نو موري په پیښور کې د مفتی محمود په نوم کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان په سیاسي حالاتو او د منځني ختیځ د شخړې په اړه تفصيلي خبرې کړې دي. هغه د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې ته په اشاره غوښتنه کړې چې د اسلامي هیوا دونو همکارۍ تنظیم غونډه په کار ته چراو بلل شي. نور تفصیل په خبره زمون خبريال غلام غوس راکوي.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې دوی به نور په انتخاباتو کې ټګي او درغلی نه مني او د انصاف او برابرۍ په بنیاد را روان انتخابات غواړي. مولانا فضل الرحمن دا خبره تیر ماسختن د مفتی محمود کانفرنس په نوم په پیښور کې د خپل ګوند تر ټولو لوی کلنۍ سیاسي جلسې ته په وینا کې وکړه. مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا په اسټابلیشمنت تور پوری کړو چې تیر ځل په 2013 کې په عامو انتخاباتو کې د دوی د جماعت په شمول نور سیاسي ګوندونه له پارلمانه بهر ساتل شوی وو.
اسټابلیشمنت کی قیادت نے سوچا تھا کہ اس جماعت کو پارلیمنٹ سے باہر رکھ دیا جائے.
خو مولانا فضل الرحمن ویل چې پر روانو انتخاباتو کې به دوی هیڅ رقم ټګي او درغلی نه مني. هغه زیاته کړه چې دوی په هیواد کې په منصفانه ډول را روان عام انتخابات غواړي.
ابو بکر صلاح په میدان کې یو، ظلم نه منو، جبر نه منو، بے انصافی نه منو، پر انصاف باندې الیکشن منو، پر انصاف باندې حکومت منو او دغه سي نظام نه لکه د همون شولید.
په مفتی محمود کانفرنس کې دا کال په اسرائیل د حماس د بریدونو وروسته په غزا تړنګ کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د هوایی او ځمکني عملیاتو په اړه زیاتې خبرې وشوې او په راپورته شوی صورتحال د سختو اندېښنو سرګندونه وشوه. په دغه اړه مولانا فضل الرحمن د ځینی عربي هیوادونو لخوا د اسرائیل په تسلیمولو د اندېښنو سرګندونه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې سعودي عرب دی د اسرائیل سره د اړیکو د بیا کتنې لپاره د اسلامي هیوادونو د تنظیم او IEC غونډه راوبلي. مفتی محمود کانفرنس ته د مولانا فضل الرحمن نه علاوه د هغه د ګوند نورو سیاستوالو او د ځینو نورو سیاسي ګوندونو سیاستوالو هم د هیواد د داخلي سیاست او په اسرائیل او فلسطین کې پر روانو حالاتو د خپلو تحفظاتو څرګندونه وکړه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا د پاکستان نگران حکومت اعلان کړی چې پراتلونکي جنوري میاشت کې به په ټول ملک عام انتخابات کې کسه هم تر اوسه نیټه نه د اعلان شوی. خو د انتخاباتو کمیشن لخوا د حلقه بندۍ بهیر روان دی. ټاکل شوی چې دا انتخابات به د 2023 کال د سرشمیرنې په اساس کیږي. خو په بلوچستان کې د دې سرشمیرنې په اړه په عدالت کې درخواستونه هم جمع شوي دي. دا چې په دې درخواستونو کې څه اعتراضونه شوي او یا دا چې دا مسله به په بلوچستان کې د انتخاباتو په بهیر څومره اغیز وکړي، د دې پوښتنو جواب زمونږ همکار پوریوال کاکړ په خپل ریپورت کې د لټولو هڅه کړې ده.
پښتونخوا ملي او میګوند وای د 2023 کال په سرشمیرنه کې له پښتنو سره بی انصافي شوی ده او دوی یې پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده. دوی وای یو پلو په لوی سر کې د بلوچستان آبادی کم کړل شوی ده او بل پلو په صوبه کې دننه د پښتنو او بلوچو په سیمو کې د آبادی زیاتېدو کچه په نامناسب توګه عملی شوی ده. دا له هغه وروسته ده چې یاد ګوند د دې پر ضد په یو شمیر سیمو کې احتجاجونه هم وکړل خو د دوی په وینا ژغې وانه اوریدل سو. د دې ګوند د قانوني چارو صوبایي سیکرټري ایډوکیټ حبیب الله ناصر د اکتوبر پر 14 مشال رډې ته ویل هم دا وجه ده چې دوی اوس د بلوچستان های کورټ ته ځي. خو تر دې وړاندې هم پر دې مسله د بلوچستان های کورټ ته درخواست ورکړل شوی وو خو هغه های کورټ رد کړی وو. د جمعیت علماء اسلام فیډل مخکش ایډوکیټ کامران مرتضی د اکتوبر پر 14 مشال رادیو ته وویل چې هغه درخواست دوی په اگست میاشت کې د زوی حسن کامران ایډوکیټ په مدیریت کې ورکړیو. کامران مرتضی وویل دوی په دې نه پوهیږي چې بلوچستان های کورټ څنګه پر دومره مهمه مسله د دوی هغه درخواست رد کړیو. لا ایډوکیټ حبیب الله ناصر څخه مې وپوښتل چې های کورټ وار لمخه داسې درخواست رد کړې دي، نو دوی بیا ولي یاد عدالت ته بیا ورځي؟ هغه وویل دوی های کورټ ته داسې دلایل وړاندې کوي چې په دې مردون شماری کې د آئین لمخې له بلوچستان سره زیاتۍ سوې دي.
موږ دغه نوي سوالونه او نوي حقایق دي او نوي فکر سي موږ له دغه سرورزو عدالت او صدا دا ورته کوو چې دا د پاکستان د آئین د ډیرو دفاتو خلاف په ځکه باندې ده چې په دې کې د یو صوبې که تعداد دونه کم کړه ولسي نو زموږ په ملک کې د وفاق په سطح باندې نفسي واټزي هغه هم په دغه کې متاثر کیږي. بیا یا نور د ډیولپمنټ پروجیکټ راځي د وفاق له طرفه سه یا تعلیمي ادارې راځي یا د صحت په والا سه پروجیکټ راځي، نو که زموږ دونه غټ تعداد باندې کټ ولګیږي او بغیر څه قانوني جواز ولګیږي هغه زموږ ډیر زیات حقوق یې متاثر کوي.
ایډوکیټ کامران مرتضی وویل د بلوچستان های کورټ لخوا تر ردېدو وروسته دوی د سپتمبر پر 15مه په سپریم کورټ کې هم درخواست جمع کړی دی خو تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی سوی.
هغه مسله موږ اوس په سپریم کورټ کې راپورته کړې ده، اوس موږ پر درخواست تر اوسه د اوریدنې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. موږ څو ورځې وړاندې دا درخواست هم پسې ورکړې دي چې زموږ هغه لومړی درخواست په عاجله توګه واورېدل سي، خو اوس ګورو چې مخ ته څه کیږي.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر او ایډوکیټ کامران مرتضی وویل دوی غواړي چې په آبادی کې د کمی کولو لپاره چې د بلوچستان کومي پارلماني چوکۍ نه دي زیاتې سوي هغه زیاتې کړل سي او هم دي د هغو ټولو مراعات او ازاله وسی چې د آبادی پر اساس ورکول کیږي. د پاکستان د شماریاتو ادارې ویاند محمد سرور ګوندل د اکتوبر پر 14مه مشال رډي تویل اوس چې دا مسله عدالت ته تللې ده نو دوی پرې خبري نسی کولای، خو د په وینا دوی په آبادی کې کمی نه دی کړی او د پارلماني چوکیو زیاتول یا کمول د په وینا اوس د انتخاباتو په کمیشن پوری تړلې مسله ده. د انتخاباتو کمیشن د بلوچستان مشر شریف الله مروت د اکتوبر پر 14مه مشال رډي تویل دوی په دې اړه تر هغه وخته څه نسی ویلای چې عدالت د دې دواړو درخواستونو په اړه څه پریکړه نوي کړي. خود د په وینا اوس مهال خود د 2023 کال د سرشمیرنې پر اساس دوی د انتخاباتو پر لور روان دي.
وګوره کمیشن په خپله تیاری لګیا ده کوي، اوس مخکې پته نشته کمیشن خو ویلي دي کنه جنوري والا کنه، اوس مخکې کمیشن څه فیصله کوي دا خو اوس نو ته خبرې نه زور نه خبرې، خو فیلال تیاری روانه ده. تیاری دغه تیاری ده چې د حلقبندي تبینی حلقبندي باندې کار روان ده.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هم د اکتوبر پر 14مه په پېښور کې ویلو چې د 2024 کال په جنوري کې به په ملک عام انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان د آئین لمخې چې کله اسمبلی ماتې سي نو باید په نوي ورځو کې دننه عام انتخابات وسي، خو د پاکستان د پارلمان آئینی موده د تیری اگست میاشتې پر 12مه پای ته رسیدلې وه، خو انتخابات 15 میاشتې وروسته یعنی په راتلونکي جنوري کې اعلان شوی دی.
د بوریوال کاکر رپورٹ مو واورید. هم دې سره تړلی و بل موضوع باندې رپورٹ لرو. ټاکل شوی چې د مسلم لیگ نون ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 20مه له لندن لاهور ته لاړ شي، خو د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف ترڅنګ د پاکستان جمهوریت غورځنګ په تیر حکومت کې د مسلم لیگ د اتحادی ګوند پیپلز پارټي ځینو مشرانو هم نواز شریف ته په سرکاري پروتوکول ورکولو پوښتنې راپورته کړې دي. دوی غوښتنه کړې ده چې د پاکستان په سیاست او انتخاباتو کې له برخې اخیستو مخکې په کار د نواز شریف د بند هغه سزا پوره کړي چې عدالت ورته په یو قضیه کې اورولې ده. په دې اړه نور حال له اسلام آباد زمونږ خبريال راشد خټک راکوي.
مسلم لیگ نون ګوند د خپل مشر نواز شریف ملک ته بیرته راتګ لپاره تیاریاں پیل کړې دي او په 20 اکتوبر د هغه پر استنادو په مېره پاکستان کې جلسه اعلان کړې ده. په جلسې ته پرې د لاهور ځلې تنظیمي ته د اجازت اخیستلو درخواست هم ورکړې ده. خو د مخالف ګوند تحریک انصاف سره سره په تیر حکومت کې د مسلم لیگ اتحادی ګوند پیپل پارټي ځنه مشران هم غوښتنه کوي چې نواز شریف باید په انتخاباتو کې د برخه اخیستونه وړاندې د خپل قید موده پوره کړي، ځکه چې عدالت هغه ته سزا ورکړې ده. نواز شریف سلور کله په خوا په لزیه کرپشن کیس کې د عدالت لخوا وکله سزا کېدونه پسته علاج لپاره د یوې میاشتې په ضمانت لندن ته لاړو چې تر اوسه بیرته نه دی راغلی. تجزیهنګران د ده بیرته راتګ په ملک د انتخاباتو رانږدې کېدو نښه ګڼي. د نواز شریف د راتګ او د مخالفو سیاسي مشرانو د بیانونو په اړه د یو سوال په ځواب کې تجزیهنګار په پېښور کې د جی این این ټي وي بیرو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل،
د نواز شریف نه بغیر پر روان الیکشن کې د میدان ته راوتل دا ډېره مشکله ای او دا یو ضرورت دی. پاکستان پیپلز پارټي دا به ګڼي چې یاره پر روان الیکشن کې به چرته نه چرته هغه د مسلم لیگ نن سره کې دیشي چې د مقابلې په پوزیشن کې راشي، نه د هغې دپاره د ګراؤنډ تیارولو دپاره د هغوی دغه مطالبې یا د سیکنډ لیئر لیډرشپ دغسې بیانات راتګ دا د انتخابي مهم حصه ده او دا سیاسي بیانات دي، او زما په خیال په دې کې څه حقیقت نشته او نه هغې د زړه نه دا خبرې کوي.
پیپل پارټی مشر او د کمی اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف څو ورځې وړاندې ویلو چې نواز شریف ته بیرته راتګ لپاره د ملک تکتورو حلقو سره تفاهم ته رسیدلی دی. په 14 اکتوبر د پیپل پارټی پنجاب جنرل سیکرټری حسن مرتضی هم یو خبري غونډه ته ویل چې که عدالتونه د نواز شریف خلاف کیسونه ختموي نو بیا په کار ده چې د ټولو سیاستدارانو خلاف کیسونه ختم کړي. د نواز شریف ته په سرکاري پروتوکول ورکولو هم نیوکې وکړې. په دې هکله په اسلام آباد کې تجزیه نگار او د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار بشوانی مشال رادیو ته وویل،
نہیں تو بس سیاسی پارٹو یا لیڈران مطابق نواز شریف چکن دے اگر عدالت نہ مفرور دے اگر یو سو میشت دے پارا دا عدالت نہ دا علاج پا بانا منی تلے اور نن سلور پنزا کالا ہو شو چاگر پا لندن کے ناسو اس آگا واپس سازی نو آگا خو یو ملزم دے یا مجرم دے دا عدالت آگا اگر پا کر دا دی چاگر آشی او دا عدالت او دا قانون او دا آئین اگر چکن دے اگر اگر سامنا ہو کی اور عدالت دے پیش عدالت نے ایزان کلیر کی نو بیا دے اگر جلسونا دے کئی جلسے دے کئی اخبل پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چکن دے اگر دے بالکل ری سٹارٹ کی.
تحریک انصاف ګوند هم غوښتنه کوي چې نواز شریف باید په بیرته راتلو د هوایي ډګر څخه جیل ته ولیږل شي. د یادونې وړ ده چې په 2019 کې د یوې میاشتې په ضمانت له جیل څخه د علاج لپاره لندن ته تلو نه پس په لازیه او ایونفیلډ کیسونو کې عدالت ته د 9002 پوجا نواز شریف اشتهاري مجرم ګرځول شوی و. سیاسي مخالفین یې تور لګوي چې پر روان الیکشن کې به د ملک تکتورې حل کې د ده مرسته کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوانی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د سواد د سیدو شریف میډیکل کالج یو سل دوا ویاس د کونکو د ډاکټرۍ سندونه تر لاسه کړل. دوی ته د فراغت دغه سندونه پرون په همدغه کالج کې د یوې غونډې پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي ورکړل. نو جوړ شو ډاکټرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې په خپل کامیابی د خوشحالي سرګندونه کړې ده او اراده یې خوده لري چې د انسانیت خدمت وکړي. له سواد د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان یې پاړه نور حال راکوي.
سواد سیدو شریف میډیکل کالج کې سلورم کانوکیشن یعنی د ډاکټرانو سند ویشلو دستور کې د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د کال 2013 تر کال 2022 پورې یو سل دو او یا ډاکټرانو ته سندونه ورکړل. په دې کې سلور سلوي خزینه ډاکټري هم شامل دي. دستورې په محل په خپل شوبو کې خپل پوزیشن اغستونکو سسلوي ډاکټرانو ته د سرو زرو تمغې هم ورکړې شوې. د مردان سره تعلق لرونکي ډاکټر مروا چې د ملګرو سره ولاړه ده او ام بي بي اس ډیګري ترلاسه کړه وایي چې 15 کال د زده کړو موده ګرانه وه خو نن ورته د مهنت سره ملاو شو.
مونږ ډیر زیات نن خوشاله یو ځکه چې دې ډیګری د پاره مونږ ډیر زیات مهنت کړې دي. دې سټیج ته چې مونږ راغلی یو دا مونږ ټول خپل پیرنټس ته وجنا نن سبا لکه ډیر زیات بیډ کنډیشن دی د هیلث سیکټر نو مونږ کوشش پدای چې مونږ خپل سیکټر هیلث سیکټر بهتري طرف ته راولو.
زلمی ډاکټر مهران شاه چې د سواد سره تعلق دی او د سرو زرو تمغې ګټلې وایي چې مهنت سره کامیابی ملاويږي.
ټول قوم ته دا میسج ورکوم چې د کامیابی لپاره د مسلسل جدوجهد او د مهنت ضرورت ده. زه خپل ینګسترز ته مچ خپل ټایم په اخوا دی خوا کارونه کې نه ځای کوي بلکې دا پوره ټایم د خپل تعلیم نه ورکوي چې دا ورځم هغه مو وینځي.
نمبردان عبد الله جان چې په سکول کې استاد دی یو لوري ډاکټر شو او بل هم په دغه کالج کې د ډاکټرۍ سبق وایي ډیر خوشاله دی. دی وایي چې د جنکو زده کړې په دې وخت کې ډېری مهم دي.
جنې او پالک کې هیڅ فرق نشته دی. ادا ټول د الله پاک ورکړه ده او جنې خو جی بیا رحمت دی نو چې رحمت درته راغلو علم ول ورکا تعلیم ول خپل ورکا چې هغه په دنیا کې په معاشره کې خوش شي چې نور هم د هغې تکلیف کې روان وي او هغسې چلیږي.
د کنوکیشن په مهال د سیدو شریف میډیکل کالج مشر ډاکټر اسرار الحق په سپاسنامه کې وویل چې دا کالج چې کال 1999 کې جوړ شوی و 25 کاله یې پوره شول. تر 2000 نه زیات ډاکټران یې جوړ کړي خو بعضې شعبو کې ورته مشکلات ځکه راپیختي چې حکومت ورته منلی شوی پنډ نه ورکوي. په دا اړه وروسته ګورنر خیبر پختونخوا غلام علي خبریالانو ته وویل چې صوبا د مالي ستونزو سره مخ ده او د مالي ستونزو په اړه یې د وزیر اعظم سره خبرې کړې او ورته مې ویلي
ہمارے جتنے بھی 34 یونیورسٹیاں ہیں اور
سمونچے سمرا سلور دیش پوہنتو ندی او در کی چکم 15 دیش پیسے دا پن کے زیادت والے شوے چترے 15 یا 15 نیم ارب روپے جوڑی گی دغا مونگتا را گئی گینے زمون پوہنتو نبا ودری گی دغا باندے وزیراعظم دا چند دوری رستا غنڈا را بلی لدہ او دائی ویلی چستا او زمان دا صوبے یعنی بلوچستان جائزہ مسئلہ دا او دابا حل کوو جائن مسئلہ ہے اور یہ ہم انشاءاللہ حل کریں گے. سیدو میڈیکل کالج کې د کانکیشن په محل د ډاکټرۍ سند ترلاسه کوونکو نه سوګن واغسته شو چې دوی به بغیر سرنګ نسل مذهب او پارټۍ نه بغیر د انسانیت خدمت کوي او د ناروغ بني ادم د علاج نه به هیڅ حال کې هم ډډه نه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ٹائم آف کنسپشن ایون انڈر تھریٹ اینڈ ول ناٹ یوز مائی میڈیکل نالج کانٹریری ٹو دی لاز آف ہیومینٹی.
د سوات نه د ډاکټرۍ د فراغت سندونو د دستوري ریپورت مو واورید. خو شاد وکاله وړاندې له افغانستانه پیښور ته کډه شو. یو شمېر افغان هنرمندانو په پیښور های کورټ کې درخواستونه جمع کړي چې د پاکستان حکومت دې افغانستان ته بیرته نلیږي. د دوی یو وکیل ممتاز خان وای تر اوسه خو شاد یو ډیر افغان هنرمندانو درخواستونه په دغه عدالت کې جمع کړل. د هنرمندان وای چې افغانستان ته ستانه شول نو د طالبانو له لوري به نه یوازې د دوی بلکې د کورنۍ ژوند یې هم له خطر سره مخامخ شي. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشتو بی اسناد بهرنو وګړو ته د راتلونکي نومبر میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی دی چې له هیواد وځي. تفصیل د عظمت الشاه ریپورت کې ورو.
د اکتوبر په 14مه د خیبر پښتونخوا هنري ټولنې او مفکوري د افغان کډوالو هنرمندانو افغانستان ته د لیګلو د حکومتي فیصلې پر ضد پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړ. درخواست کې له عدالته غوښتنه شوې چې افغان کډوال هنرمندان واپس افغانستان ته نه لیږي او په پاکستان کې دي هم پولیس او نور ادارې بي نه تنګوي. دا افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر د 14مې پورې د افغان کډوالو یو دیرش کې سونه په عدالت کې جمع کړي چې پکې زیاتره درخواستونه د افغان کډوالو هنرمندانو دي.
پاکستان د دوو پروتوکول سیګنیټری مخکې نه ایسه ده او د هغه مطابق پای کې یو چارټر اف ډیمانډ لیکل شوی دی او هغه چارټر اف ډیمانډ د سپریم کورټ د فیصلې پر وړاندې کې د پاکستان د آئین د آرٹیکل 2 نو واخل تر د آرٹیکل 25 پورې د فنډامنٹل رائټ د بنیادی حقوقو حصہ ده. څنګه چې پاکستانی شهري ته بنیادی حقوق حاصل دي دغه رنګي افغان کډوالو ته هم هغه بنیادی حقوق حاصل دي.
دا پاکستان نگران حکومت ویلی چې غیر رجسٹرډ افغان کډوال دي د اکتوبر د 1 د پاکستان نه اوزي او د هغې رستوبه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد کاروایی کوي. د افغانستان اوسیدونکو ظریف الله اعظمی مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې په موسیقي د بندیز لګیدو رستو دوی پاکستان ته کډه وکړه نو باید د پاکستان حکومت ته د دوی د اوسیدو موده وغځوي.
چې موږ خو فنکار خلکو موږ خو موزیشن خلکو واپس خوراتله به نه شوم واپس لار شو افغانستان تل د طالبان نه پرې وي د موسیقي خو بندې مو موسیقي آرام دي ته موسیقي بندې خو زموږ هم د فند د پښه د دین علاوه موږ سکار باندې کولې باندې شو موږ.
یو بل هنرمند خانغه بیسودی مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې طالبانو د واکرستو واحد پاکستان دی چې پکې خپل هنر ته دوام ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې له عدالته هیله مند دي چې د دوی د بیرته نه لیږلو فیصله به وکړي.
لکه کدی دي چې نه داسې فکر وکړه نجار لاړ شي نو هغه خپل نجاري کې هر سودی هر مسلک وي بغیر د موسیقارانو نه بغیر د سندرغاړو نه چې نور څومره کیس بیان دي چې دوی لاړ شي د دوی خو به کار کېږي خو زموږ د کار هلته نه کېږي هلته موږ ته اجازه نه راکوي نو موږ بس کولته نو دلته موږ ته مشکلات داري چې کله موږ پروګرام ته ځو یا د هغې سیب نه دوباره بیا راځو خپل دفتر ته نو دلته په چې پوسونو کې موږ درول کېږو موږ نه پښتنه کې چې تاسو سره آی ډی کارت ویزا پاسپورت یا ماجر کارت شته کنه موږ سره هیڅ هم نشته. بل مشکل دار چې موږ په یونیسیار کې خپل رجسٹری کړی چې کوم ټیم موږ دلته راغلی اوسو او یونیسیار هم زمنګا غم نخري او مونږ ته وچ تاسو ته برین کیږي نو د رنګ کول باندې کوم د دوهم کال روان چې زمونږ پر کیږي.
دا پاکستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي د وینا تر مخه پاکستان کې 14 لک قانوني او د 10 لک نه زیات غیر قانوني افغان کډوال جون کوي. عوامي نېشنل ګوند، پختونخوا ملي عوامي ګوند او جی یو ای فی د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د بیرته لیږلو د فیصلې غندنه کړې ده. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د دې رپورت سره د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لاندې استفام وکړئ. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګ په اون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د امیر علي په هدر خېلو کې د عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال وجلی یا ته جو بلکړي او سلوري ژوند دي نیولې دي. د بیان لمخې د وسلوالو په ډزو کې یو سرتیر هم وجل شوې. خو د امیر علي زنو اوسیدونکو له مشال ریډیو سره خبرو کې د پوزي عملیاتو په خلې کړي او تورې پوري کړي چې په دې کې درې عام وګړي وجل شوې او ځنې نور جوړ شوې. د تاریخي طالبان پاکستان لخوا هم دا وشو چې په نخټو کې 15 پاکستانی اسکر وجلیدی. پوز دغه خبره رات کړی ده. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په ملک کې د شفافو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. نو مولیدا سرګندونی پرون په پیښور کې د خپل ګوند له خوا د مفتي محمود کانفرنس په نامه غونډه ته په وینا کې وکړې او وی ویل چې په 2013 کال کې په عام انتخاباتو کې د دوی سره درغلي شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیشن د وینا تر مخه په راتلونکي جنوري میاشتې وروستۍ اونۍ کې به په ملک کې عام انتخابات کیږي. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي چې وفافي حکومت فاند ورنکړي نو د صوبې پوهنتونونه با بانچی. گورنر غلام علی دا سرګندونه په پرون په سواد کې د سیدو شریف له میډیکل کالج څخه فارغ شو. ډاکټرانو ته د اسناد ورکولو د دستوري ورسته خبري اعلان کړي. د سیدو شریف میډیکل کالج په دې دستورا کې 102 ویا ډاکټرانو ته د فراغت اسناد ورکړل شو. غلام علی ویل نگران وزیر اعظم ورسره ژمنه کړې چې دا مسله به هواروي. د افغانستان په یو شمیر سیمو کې له نن سهارا سلور واره زلزله راغلی. طالبان حکومت د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د نننۍ زلزلې له وجې یو تن وژل شوی او 15 ژوبل شوی دي. له دې وړاندې د اکتوبر په 1 او 11 هم د افغانستان په هرات او ورپورې تړلو ولایتونو کې زلزلې راغلي وي. په افغانستان کې طالبان حکومت د وژل شوو شمیر خواوشه 2500 یاد کړی دی. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورزو زنه نړیوالو ریپورتونو ته. زرګونه کسانو پرون د فلسطینیانو په ملاتړ د برتانیا په سر خار لندن او زنه نورو خارونو کې مظاهره وکړې. په یان حال کې پولیسو مظاهرینو ته خبرداري ورکړې چې که هر څوک له حماس ډلې سره ملاتړ وکړي نو وبنیول شي. دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې له غزې څخه په اسرائیل زرګونه راکټونه وشتل، وسلوالي اسرائیل ته داخل شول او سلګونه اسرائیلیان یې ووجل او لسګونه نوریه غزې ته یرغمار کړل. اسرائیل له هغه وروسته په غزه بمباری او پوځي عملیات پیل کړی دي چې په کې تر اوسه له زرو زیات فلسطینیان وژل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ریپورت کې ورو.
د برتانیا په پلازمینه لندن او همدارس په منچستر، ایدنبرا او نورو ښارونو کې پرون د فلسطینیانو په پلوي په داسې حال کې مظاهره وشوه چې په شاوخوا کې د پولیسو پراخ حضور محسوس و. په لندن کې معترضان لومړی د بی بی سي د ودانۍ مخې ته راټول شول او وروسته یې ماسپښین مهال د صدر اعظم رشی سوناک د دفتر مخې ته غونډه وکړه. ځینو معترضانو د فلسطین بیرغونه او هغه شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو د فلسطین لپاره ازادي، قتل عام پای ته ورسوي او پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. دوی صدر اعظم سوناک ته هم د شرم شرم ناره وهلې. د الاقصی د ملګرو د کمپاین مشر اسماعیل پاتل فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې نه یوازې د برتانیا بلکې د ټولې نړۍ عادل خلک باید د روان حالات د پای ته رسولو لپاره پاڅیږي او که داسې ونه شي نو د هغه په وینا پر راتلونکو ورځو کې به یو ناورین رامنځته شي. د فلسطینیانو په پلوي په برتانیا او د افغانستان او ایران په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې دا مظاهرې داسې مهال جوړیږي چې اسرائیلو د حماس ډلې د ځواک د ختمولو لپاره خپلې جګړې ته زور ورکړی او په وروستیو ورځو کې د غزې په ترانګه کې هوایي حملې کړې او د هغو ځمکنیو عملیاتو په درشل کې چې تمه ده په سیمه کې ترسره کړي لسګونه زره سرتیري غزې ته نږدې تیار سي کړي دي. حماس ډله په برتانیا کې د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي او د دې هیواد د قوانینو لمخې د حماس غړي یا هغوی چې نور کسان په دې ډله کې غړیتوب ترابولي تر 15 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. معترضانو ویل چې د غزې خلک بې ګناه دي او اسرائیل اجازه نه لري چې دوی په دې خاطر چې فلسطینیان د قتل عام کړي. اسرائیل ټینګار کوي چې په غزه او د فلسطینی قلمرو په نورو سیمو کې ملکی وګړي په عمدي ډول نه پنهخه کوي. خو د اپوزیسیون کارګر ګوند په خوانی مشر جرمی کوربین چې اوس مهال د پارلمان خپلواک غړی دی په لندن کې په پرونی لاریون کې د وینا پر مهال وویل چې که څوک په نړیوالو قوانینو او بشري حقونو باور لري نو باید هغه څه چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې کوي وغندي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې یو پلاوی به یې ډیر زر چین ته سفر وکړي او هلته به د یو کمربند ویلارې په غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو داسې ښکاري چې چین غواړي د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان سره خپلې اړیکې تودې وساتي. او ځکه 13 میاشت د هیواد سفیر د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته خپل اعتبار لیک هم وړاندې کړ. چین له طالبانو او طالبان له چین څخه څه غواړي؟ تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو تر ادارې لاندې د سوداګرۍ او پنګونې د خونو ویاند ویلې دي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی براتلونکي ونې په چین کې د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د راتلونکي ونې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د چین په پلازمینه پیکینګ کې جوړ شي. اخونزاده عبدالسلام جاوید لرویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نور الدین عزیزی به پر روان ورځو کې پیکینګ ته سفر وکړي. ویان زیاته کړه چې ښاغلی عزیزی به لوی پنګوال افغانستان ته راو بولي. که څه هم د چین په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو چارواکو او وزیرانو څو ځلې په هغو غونډو کې چې تر ډیره د افغانستان پر مسایلو متمرکز وي د ګډون لپاره د هیواد ته سفرونه کړي. خو د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د یو کمربند یوې لارې غونډه له هغو مهمو څو اړخیزو غونډو څخه ده چې طالبانو ته د ګډون بلنه پکې ورکړل شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان له چین څخه او چین له طالبانو څخه څه غواړي. د سیاسي چارو د شنون کې محمد اسحاق اتمر په باور چین د افغانستان د طبیعي زیرمو او قانونو په لټه کې دی.
چینایان دې تلیوال دي چې د افغانستان د معدنونو نه استفاده وکړي، نو په دې بنیاد باندې طالبان دې لیوال دي چې سم د لاسه دستي دوی ته پیسې ورشي. چین یو بل تشویش هم دا لري چې د چین دغه لویه سرمایه‌ګذاري چې په سیمه کې دی او هغه د سپیک د یو لارې یو کمربند پروژه دی د واخان د لارې نه بیا دغسې په ایران او یا منځنی آسیا باندې دوی خپل تجارت اروپایي هیوادونو ته ورسوي.
افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې لري. د تیر جمهوري نظام یو وزیر په 2010 کال کې اټکل کړی و چې دا هیواد له مسو نیولې تر سرو زرو او لیتیمو پورې پراخې طبیعي زیرمې لري چې لاس یې نه دی خوړلی او د یو او درې ټریلیون ډالرو ترمنځ ارزښت لري. که څه هم د دې زیرمو د اصلي ارزښت اټکل تر اوسه نه دی شوی. ویل کیږي چې چین له طالبانو سره د هغو طرحو په اړه د خبرو په حال کې دی چې د لوګر د عیناک د مسو د کان په اړه له پرزیدلي جمهوري نظام سره موافقه پرې کړې وه. چین له طالبانو سره خپل اړیکې پراخ کړې دي او لومړنی هیواد دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل کې نوی سفیر وټاکه او همداراز په افغانستان کې د قانونو په لویو پروژو کې پنګونه کړې ده. د چین سفیر تیره میاشت خپل اعتبار لیک د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته وسپر، خو ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیکي استازولۍ د شارج دافیرانو تر کچې ساتلې دي او ځکنو حکومت ته د هغو د رسمي اعتبار لیک وړاندې کولو ته اړتیا نه پیښیږي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د متحده عربی اماراتو یو وفد چې هرات ته سفر کړي خبر یې ورکړی دی چې د غلطه زلزله زپلو لپاره روغتون جوړوي. د یاد وفد مشری ډاکټر سلطان کوي وای دوی دارو درمل روغتیایي سامانونه راوړي دي او شپېته تن روغتیایي کارکونکي هم راوستي چې په نوي جوړیدونکو روغتون کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویان مشال ریډیو ته نن سحر وویل چې د روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې دي. بلخوا د زلزله پولیسو مخالفت وایي چې په زلزله کې ډیر زیات خلک ژوبل شوې دي او دوی روغتیایي مرستو ته ډیر جدي ضرورت لري. تفصیل په دې رپورت کې.
د متحده عربی امارات یو پلاوی چې هرات ته سفر کړي هلته د زلزله زپل یو لپاره پاتو ساتونکو کې د وروختوم د جوړېدو خبر ورکړي. د هرات لپاره د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر څخه تیر شپه ناوخته په یو خبره شوی اعلامیه کې لیکل شوی یاد پلاوی چې مشری ډاکټر سلطان کوي ځان سره سوار لس کانټینر د یو ټوختون ټول اړین تجهیزات راوړي او شپېته تن روغتیایي او اداري کارکونکو هم راوستي دي. د هرات لپاره د طالبانو د والی وایر نثار احمد الیاس د یک شپې د ورځې په سهار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
روغتون خو تاسو ساتو کی جوړی او دوی ځان سره سوارلس کانټینر لري او ټول دارتیا وړ تجهیزات چې برتیا ورته ستلري او همدارز شپې ته کسان شاوخوا پرسنل لري چې کار کوي. نو دلته د هرات گزرګا خواته کوویډ 19 شپخانه شو حالت بیا دوی خپل کار شروع کړی دی.
دا روغتون داسې مهال جوړیږي چې د هرات ولایت د زلزله ځپلې سیمو اوسیدونکو وای روغتیایي اسانتیاو ته د زیانمنو شویو خلکو لاسرسي کم دی. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد علي وای د زلزلې لامل د ټپیانو او زیانمن شویو خلکو شمیر دومره زیات دی چې اوسنی روغتیایي ډلې ورته رسیدنه نشي کولای. هغه ازادي رادیو ته وویل
روغتونونه خلکو ډک دي. په روغتونونو کې ټپیان او ناروغان نه ځای کی. نن ورځ بل زوره زلزله هم وشوه. خلک نشي کولای د اندېښنو له امله دننه خونو ته ولاړ شي. دوی په خیمو کې ژوند کوي. هوا سړه ده. ناروغان ډېر دي. که یو کلینیک جوړ شي یا روغتون جوړ شي دا بيخي ښه کار دی.
په ورته وخت کې د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکو اجمل وایي دا چې سیمه کې د نورو مرستو ترڅنګ روغتیایي امکاناتو د ډیر اړتیا لیدل کیږي باید په دې برخه کې خدمات پراخ شي. هغه وایي
د سهار ډیره پیراخه ده او زلزلې ډیر زورور دي. بيخي ډیر کلی او ډیر خلک ته زیان راولای دی. سیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی. رواني تکلیف ورته پیدا کوي. یوه هم ډار کې دي په دې هیله چې نور جوړ کا ځکه یو دوه کفایت نه کوي او دا کم دي.
هرات کې داسې مهال د یو عربي پلاوي لخوا زلزله ځپل یو ته د بیړني روغتون د جوړېدو خبر کیږي چې تازه د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق د هرات زلزله ځپل یو لپاره د 15 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي. یا سازمان پر خپل اکسپاند لیکلي دا مرسته به د بیړنیو روغتیا، خوړو، تغذیه، ساتنې او اوبو برخه کې د خلکو سم لاسرسي اړتیا باندې ولګول شي. هرات ولایت کې د تیر شنبه او چهارشنبه د ورځو د زلزلو له امله د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور پر بنسټ پښپګ ولسوالیو زندجان، انجیل، کشاک، رباط سنگی، ګلران، هرات او کوهسان کې 0,255 سنه زیات کسان غیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په خپل تازه راپور کې د دې شمیر غیزمن شوي او په یادولو سره ویلي چې په زندجان کې 1,399، انجیل کې 0,144، رباط سنگی کې 315، ګلران کې 316، هرات مرکز کې 1,22 او کوهسان ولسوالۍ کې 0 کسان غیزمن شوي دي. د اوچا د معلوماتو لمخې په دې زلزلو کې 1,335 ټپیان شوي دي او 1,300 کسان مړه شوي چې پکې 255 خزي، 615 نارینه شامل دي. په راپور کې ویل شوی چې د قربانیانو ډیره برخه خزي او ماشومان جوړوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ازایي او نړیوالو رسنوي لپاره د اخلاقو ضابطه جوړه کړې ده. کمیشن د مبصرینو لپاره هم د اخلاقو ضابطه خبره کړې. تر دې وړاندې کمیشن ویلي وو چې عام انتخابات به د جنوري په اخیره یونۍ کې ترسره کوي خو تر اوسه یې دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې او نه په ملک کې انتخاباتي ماحول جوړ شوی دی. ډېر خلک اوس هم په لنډه موده کې د انتخاباتو کېدو په اړه شکمن دي. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک نور تفصیل راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن سمو د وړاندې ویلو چې انتخابات په جنوري په اخیرنۍ هفته کې کیږي. الیکشن کمیشن په 13 اکتوبر د رسنیو او مبصرینو لپاره ضابطه اخلاق هم جاری کړه، خو ډېر تجینګران او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران تر اوسه د زر انتخاباتو کې دوه پاړه باوري نخ کاری او د شکونو اظهار کوي. تحریک انصاف، پیپل پارټي، عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي امن پارټي د زر الیکشن کولو غوښتنه کوي، خو مسلم لیگ نون لومړی د ملک اقتصاد او نورو ستونزو د هوارولو خبره کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې په جنوري کې انتخابات ځکه مناسب نه دي چې د ملک په ځینو سیمو کې واوري کیږي او خلک پولیس سټیشنونو ته نشي تلای. په دې حق لپاره اسلام آباد کې د ډان ورسپانې بیورو چیف او تجینګار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل،
ایک انسرٹینٹی ہے الیکشنز کے بارے میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں،
الیکشن پر بارہ کے غیر یقینی صورتحال دے خلق خبر کی چھ پتہ نہیں الیکشن بکے گی ہم او کنا بکے گی، انتخابات و ماحول ہم نہ دے جوڑ شوے د زنو سیاسی مشرانو بیانوں نہ ہم داس اخکاری چھ دوی فی الحال پ ملک الیکشن نہ غوری. الیکشن کمیشن تہ پکا دے چھ انتخابات ل پر دقیق نیٹا اعلان کی او دا غیر یقینی صورتحال ختم کری
الیکشن کی ڈیٹ کو اناؤنس کرے تاکہ جو اس وقت انسرٹینٹی ہے اس کو ختم کیا جائے.
وزنه تجینګران وای چې انتخابات کول د وقدرانو مجبوری ده ځکه چې په دوی د نړیوالو لخوا ډیر فشار دی. په اسلام آباد کې د نمل پهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وای چې انتخابات په خامخا کیږي. په مشال رډیو ته وویل،
زما په خان به الیکشن کیږي خو ډیلی دی، ډیفینټلی 2024 ما ویلی پای کې به خامخا الیکشن کیږي. ها چې کم دی جنوري فروری یاد کړی پای کې اوټ اف کوېشن دی. په پاکستان کې چې کلم الیکشن شوه دی هغه څنګه شوه دی هغه باندې ډیسکشن ته اجت نشته. اوس ډیر کوارټر وایي چې نن شریف راځي نه به الیکشن کیږي، ان دا هم د هغه سټریټجی صدا چې خلک د هغه حوالے سره تیارېونه کی د خلک پبلک پرسپشن دا سه جوړی چې خلک وی الیکشن خو اسیم نکیږي، ان تاسو خپل هغه بیسیک گراس روټ لیول باندې کار او دې سو غاړي داغه د پاره دی خپل کار شروع کیږي.
قلم نگار او په خور پهنتون کې د ژورنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف هم شفاف انتخابات ملک د ورپې خستونزو حل غني، خو دا هم وایي چې شفاف انتخابات او رښتونی سیاست په پاکستان کې ډیر ګران دی. د دې سوال په جواب کې مشال لډیو ته وویل،
ملک پورا واک باغ دور سکوم دا آغا فوج سره دا او په دوه سارا سیاسی کمان شتانا تو کم نشتا. سیاست یو قسم تا دا هایبرید نظام په نامه باندې ډیزولف شو. شاید خاقان عباسی پہلا هایبرید وزیر اعظم او هغه پس مو به وکتلو چې دا عمران خان را تک سکوم او بیا هغه پس شهباز شریف را تک. دا ټول هغه هایبرید نظام دا کم دلاندې سیاست بالکل ډیزولف شو، ختم شو. ها کدا اوس بیا سیاسی خلک داسې توام رولی ځان کې او ځان منوي خدا
د الیکشن کمیشن د ضبط اخلاق تر مخه خبر اعلان او مبصرین پولنګ سټیشنونو ته د تک د پره باید د الیکشن کمیشن اجازتنامه ولري. دوی به د پاکستان د سلامیت او د خلکو د بنیادی حقوقو خیال ساتي. دوی به د کوم امیدوار یا سیاسي ګوند حمایت نه کوي. د نظریه پاکستان او د ملک د سلامیتیا خلاف مواد به نه نشروي او د قومي ادارو او د عدلیه د ازادۍ خیال به ساتي. که داسې ونه کړي نو اجازتنامه به ترې بیرته اخیستل کیږي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سالور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کوی او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا هم دوم راز ده وی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټولواله خلک د سی پورته کړی کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږو هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اوریدای سي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بار جنوبي وزیرستان ضلع ماکین مارکیټ تاجران په سیمه کې د بجلی او انټرنیټ د نشټوالي شکایت کوي. دوی مشال ریډیو ته ویلي چې هلته په سړي رښتو ګڼټو کې صرف درې ګڼټې بجلی او د انټرنیټ سہولت بيخي نشته چې له وجې د دوی کاروبارونه متاثر شوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د ورته دغه سہولتو نظر تر ذره بحال کړي. بلخو د ضلع انتظامی چارواکو ویلي دي چې د سیمه اوسیدونکو هلته د بجلی میټر لګولو باندې رضامندي خوده لیدنه د بجلی ستونزې به حل شي او بیا د انټرنیټ لپاره د متعلقه چارواکو سره خبرې کړې دي. هله دا چې دغه مسله هم حل شي. تفصیل لسی مد مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین مارکیټ دکاندارو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په سیمه کې د درې ګڼټې بجلی او د انټرنیټ سہولت نشټولي په واجه کاروبار سخت متاثر شوی دی. د ماکین مارکیټ یو دکاندار دا مشکلات په دا رنگ بیانوي.
همونم حاجی شاوسن مسجد ماکین شه مې د کوم ځای کریانا پارت نمبر مارکیټ شه بجلی خو درې ګڼټې وی تقریبا ډیلی په داسې ټیم شه
ماکین مارکیٹ تاجرون اتحادیه مشر ملک ریاض ماسید وشتنا کوي چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا په سیمه کې د انټرنیټ سہولت دا زر بحال کی.
انټرنیټ نشته دی دغه د درې میاشتې نه رخصه بنده یا تر اوسه پورې په تحصیل مکې چې داسې یوه وټیانه دوسره شوي چې هغه هم حکومت په سطح وي یا د عوام په سطح یا د قوم په سطح ته وټ نقصان جوړ شوی وي. نور ګورې دلې لرې لرې په غیر نقشه خو حالات پاس کې چې خو مطلب چې بالکل میزمانی وي سره لکه علاقې شلغول یې په بجلی پورې تړلې دی چې مخصلتان لټینا میټینه وي بجلی وي رنګینی وي سره تړلې دغسې امن هم ورسره تړلی دی چې مطلب تیاري وي په تیارې شي غوښی معمول وي چې بیا رڼایې
وزیرستان ڈپٹی کمشنر اشفاق خان مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کې خلک د بجلی میټر لګول ته راضی شي بیا به د دوی د بجلی لوډ شیډنګ مسله به هم حل شي. د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو ضلع ته د 12 غنټو بجلی ورکولو او د انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. هر کال د اکتوبر 15 مه په ټوله نړۍ کې د سپینې لکړې یا سپینې چوکې نړیوال ورځ منځل کیږي. سپینې لکړه نابینا خلک استعمالوي چې په وسیله یې نه یوازې ځان ته لار معلوموي بلکې د دې په لیدو نورو خلکو ته هم معلوميږي چې دغه تن نابینا ده. د سپینې لکړې د نړیوال ورځ په مناسبت په پښین کې د نابینا خلکو لخوا غونډه شوې چې په کې له دوی سره یو خیریه ادارې د سپینو لکړو او ګینټو او نورو مرستو هم امدادي ورسره کړی دی. په غونډه کې نابینا خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د نوي دور سره سم زده کړي او هنرونه ورزده کړل شي. نور حال سیمه د مشال ریډیو خبريال سمت شبنم په دې ریپورت کې راکوي چې پیل یې د یو نابینا په زمزمه کې.
د اکتوبر 15 په ټوله نړۍ کې د سپین لکړې د خوندیتوب په نوم اورس منځل کیږي. د دې ورځې اړوند د بلوچستان په پښتون مېشته پښین سیمه کې د نابینا خلکو لخوا یو غونډه وسوه. د دې غونډې په اړه د یادې سیمې د پاکستان انجمن نابینا په نوم ټولنې مشر سبحان علي مشال ډوتا وویل
زمرد د دې ورځې منځل مقصد د سپینې لکړې د په ټوله نړۍ کې منځل کیږي او د دې د منځل مقصد دای چې په خلکو کې مجد اګایي پیدا کو چې دا ورځ د نابینا وده او د دې لکړې مقصد دا دی چې حکومت یو وخت به دې خبر کو چې زمرد مسایل سره خبر شي په ولس کې دا بیداری پیدا کېدل چې زمرد څومره قدر برسته کېدل شي پر لارې پر روډ پر نالې په بس کې دغه مرسته مجد تیز غواړ زمرد اصل د ورځې منځل مقصد دغه
په دې غونډ کې د منصور فاونډیشن په نوم یوې نا حکومتي خیریه ادارې په نابینا خلکو د سپینو لکړو او ساتونو ویشلو ترڅنګ د غوی سره د نقد مالی مرسته هم وکړه. سبحان علي مشال ډوتول چې حکومت باید نابینا خلکو ته د نوې وخت سره سم زده کړي او د غوی د ژوند سره تړلي هر ډول اسانتیاوی ورکړي.
وس خو وخت جدید دی د کمپیوټر زمانہ د لیپټاپ زمانہ د ایجوکیشن دی وکالت دی لا د پی ایچ ڈی د ایس ایس ٹی د مطلب ایجوکیشن کی مطلب تعلیم اغه معیار په خوانه دی لکه سرنګ چې بمش پر هنر کار کاوی. وس خو خلق وکالت کی په ایجوکیشن کی 18 گریډ اپ سران دی نو مش خوایش دادی چې د وخت تقاضا داد چې مش د جدید تعلیم سره روشناس حتی په مش کې یو داتره نابیناسته چې د بجلی پټینګ لهم کولای شي د نابینا دی دکاندار کی نابینا دی مساله خرسی مطلب دا تره هنرونه ستا چې حتی پنچری هم لګی نو دا ونر ډیر کولای شي خو صرف خبره دا چې واغه ته موقع میلاوس نو موږ غواړو د حکومت سره چې موږ ته چانسز راکې موقع راکې او خلکو سره موږ دا وینا ده چې بای تی موږ ناکاره مګړی موږ بیکاریا نه یو غداګر نه موږ ان شاء الله وتی ته هغه صدر کولای شو چې په معاشره کې ستی په مشترګ لوړی.
د پښین د سوشل ویلفیر خړی اب سمرترین مشال ډوتول که څه هم نابینا خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي خو دوی د ستونزو هوارو لپاره خپلې حل ځلې کوي.
ما ته خو بیا زموږ سره یو پند ساده او امینډ بین پند کوي د ډی بی اس نه پند دی پاره کې دا غلا چې د غوژو ته لګیږي د موجود د دې سبو جوش موږ وسو دی ور کوي او په دې ډیر مزران دا ترسته چې مستن دې ته موږ د دې علاج کوي د زړه نه جوړې دي شنه جوړې علاج موږ مفت کوو او امینډ بین پند تر اوسه ګورمنټ یو دغه سره په دې کې ډیر راسته وي او سات مرده مزران چې کوم کوټه ده په دې کې مرده ګورین جوست وي چې باید مزران خپل شان ورکوي.
د سپین لکړې پیل په 1921 میلادي کال کې هغه مهال پیل شو چې د انګلند برسټل شهر یو وسیدونکو په یو پیښه کې د سترګو لدڅخه به برخه شو ځکه خوغه خپل لکړې ته سپین رنگ ورکړ چې خلګي لیر و پیژنې چې نابینا دی. پر 1 اکتوبر 1934 کې امریکای کانګرس یو بل پاس کړ چې دا غو وخت صدر جانسن ته اختیار ورکول سو چې هغه د هر کال 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم د ورځې د لمانځلو منځوري ورکړي چې منځوري ورکول سو. پا په پاکستان کې په 1981 میلادي کال کې پر دې بل لاسلیک وسو او دې بل ته د ایچ آر 155 نوم ورکړ. ځکه خو سار کال دغه ورځ په ټوله نړۍ کې پر 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم لمانځل کیږي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.